تلیم شی دا مخام و بجیدی تاسیس مخه کلا ساته را ریم ناوری زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې چې زما همکاره به دا پروګرام مخې ته وړي خو تر هغې وړاندې د دې ساعت خبرونه د اسلام آباد پولیس وایي د تحریک انصاف په وروستیو مظاهرو کې یو شمیر افغانان نیولې دي. د اسلام آباد د پولیس مشر سید علي ناصر رضوي خبر اعلان ته ویلي په تیرو درې ورځو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا دا نیول شوو 945 کسانو له منځه 19 تنه یې افغانان دي. که څه هم د اسلام آباد پولیسو د دې افغانانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو د دې هېواد د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي نن رسنیو ته ویلي دا ډسمبر له 1 وروسته افغانان په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا اجازه لیک ته اړتیا لري. په وروستیو درې ورځو کې په اسلام آباد کې د پخواني صدراعظم عمران خان پلویانو مظاهرې پیل کړي او له حکومت غواړي چې بندیوان عمران خان راخوشې کړي. عمران خان یو کال کېږي چې د بېلابېلو تورونو له کبله د واکمن حکومت لخوا زندانی شوی دی. د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې د ویرې داسې فضا رامنځته کړې چې افغان خبریالان نشي کولی د حقایقو څېړنه وکړي او راپور پرې ورکړي. د سازمان پرونه وخته د خبرې د ملګرو ملتونو هغې راپور ته په اشاره کړي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د رسنیو وضعیت پکې څېړل شوی دی. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونامه او د بشري حقونو څانګې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو د سږ کال د سپټمبر میاشتې تر 1 پورې د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو پر وړاندې 346 د بشري حقونو د نقض موارد ثبت کړي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان بیا د افغانستان د کورنیو رسنیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړی دی. د عمران خان پلویان وروسته له هغې په اسلام آباد کې خپلې پراخې مظاهرې لغوه کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو تېره شپه په یو لړ عملیاتو کې لسګونه کسان ونیول. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي نن یوې خبري غونډې ته ویلي مظاهره کوونکي تیت شوي او اسلام آباد تخلیه ده. یو پاکستاني امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي په دې مظاهرو کې شاوخوا زر کسان نیول شوي دي. بل پلو د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن په یو بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼې پخواني ټویټر خپور کړی ویلي اسلام آباد کې په نښتو کې د څلور امنیتي ځواکونو او دوه لاریون کوونکو په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي. دا لاریونونه د رواني میاشتې په 24مه پیل شوي او د پاکستان له زندانه د عمران خان د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کوي. دا تحریک انصاف ګوند مشر افغانۍ لومړی وزیر عمران خان په 1500 قضیو تورن دی، خو د عمران خان پلویان بیا وایي پر هغه دا تورونه سیاسي انګیزه لري. او د لبنان په جنوب کې د اسرایلو او د ایران له ملاتړه د برخمنی حزب الله ډلې ترمنځ زور بندو شو. دا روبند له 14 میاشتنۍ جګړې وروسته کې یو پلي کېدلی په ځایي وخت نن سهار 4 بجې پیل شوې دي. د لبنان او اسرایلو چارواکو ویلي دا اوربند په 16 ورځې دوام وکړي. د اسرایلو پاوز ملکی وګړو ته خبرداری ورکړی چې د لبنان سویل ته دې نه داخليږي. بلبل او د اسرایلو د خبرداری سربیره د ملکی خلکو کاروانونه د لبنان د سویل په لور روان دي او د لبنان پاوز هم د اسرایلو د پاوز سره د تبادلې د ځای لپاره چمتووالی نیسي. امریکا حزب الله ډله د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني. اروپایي ټولنې بیا اوازې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګري سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د لبنان حزب الله ډله د دې هېواد په پارلمان کې څوکۍ لري او د دې اوربند د خبرو اترو او موافقې ډېره برخه هم د همدې حزب الله ډلې د مشرانو لخوا ترسره شوې ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بلاور دن کله روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر ده چې ملګری ملتونو په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه. د افغانستان په وخت د ماخمو سلور دقیقې سي تاسې د ازادي رادیو نس خبرونه میکروفون ستاسې د خبرونه تغواګي است. د دې خبرونه تخنیکی چاره را سره خغله تای روشان مختوري. نن خبرونه کې په اسلام آباد کې پر روان حالات خبرې کوو چې د وضعیت څومره د افغانانو پر ژوند اغیز کولی شي. هلته ډېر شمیر افغان کډوالو سیګو تر څنګ سیاسي وضعیت کې څه بدلون راتلی شي او د دې سیاسي بدلونو سره سره افغانستان باندې اغیز څه وي. خبرونه کې د اوریدونکو نظرونه هم راخلو چې دوی د پاکستان د روان حالات په اړه چې د بیا څومره افغان کډوال اغزمنولې شي یا افغانستان سره د پاکستان د سیاسي اړیکو او امنیتی مسایل په اړه باندې څه تغیرات راتللی شي په دې موضوع ستاسو نظرونه هم موږ ته مهمه دي تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې اړیکه ونیسئ او خپل دغه نظریات موږ سره شریک کړئ تر ټولو مهم مسله دا چې په پاکستان کې ډیره هغه کډوال چې اوسیږي هغه موږ سره اړیکه ونیسي اول ته په پاکستان کې پر اوسنی وضعیت باندې موږ سره خبرو کې چې په کوم حال کې دي او دغه جګړو یا دغه تاوتریخوالو ترڅنګ دغه لارینونو د افغان کډوال په ژوند څومره اغیز کړي په همدې موضوع باندې تاسو کولی شئ چې موږ سره د واتس اپ شمیرې لاره تماس ونیسئ خپل نظرات هم شریک کړئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 3212212115 دا په نړیواله شمیره تاسو کولی شئ موږ سره اړیکه ونیسئ او ترڅنګ موږ سره په بل نمبر هم اړیکه نیولی شئ چې 23300811 دا شمیرې چې تاسو کولی د شمیرول لرم سره اړیکه ونیسم په خبرونه کې برسره درانه ملمنه هم ملتیا کوي چې دوی به هم په دغه موضوع موږ سره خبرو کړی چې روان وضعیت چې په پاکستان کې دی د بیا په افغانان باندې څومره اغیز کولی سي هلته د کډوال پر ژوند باندې څه اغیز کولی سي ځکه تر دې وړاندې پاکستان ویلي ول چې هغوی به هغه شمېر افغانان چې په پاکستان کې په غیر قانوني ډول باندې میشتي او هلته اوسیږي د هغوی د ویسول په اړه باندې به جدي اقدامات وکړي چې وړاندې هم دوی ډېر شمېر افغانان په جبري شکل باندې له پاکستان څخه ویستلي دي پر همدې موضوع سره به د سیاسي چارشنو کې ښاغلی ډاکټر صاحب صادق حمیزوی او ترڅنګ پخوانی ډیپلومات ښاغلی غوث جانباز موږ سره په خبرونه کې وي اوس هم ورزو خغلی ډاکټر صاحب صادق قمیزوی ته لدی څه خبرو پوښتو چې رښتیا هم د پاکستان روان امنیتی او سیاسي وضعیت څنګه ارزول کیږي سلامونه ډاکټر صاحب وخت په خیر مهرباني
زه ځپنه چې اوس خو په تاسو ته او تاسو معزز او کارکونکو او ټول اوریدونکو ته درن ملمت وړاندې کوم بیا ورځو د پاکستان وضعیت یعنی تقریبا د ډډیرو کالونو نه یعنی اشغال او د فوج له خوا اشغال شوی دا او سیاسیون یعنی عام خلکو ته د تتمیمونو اجازه نه ورکول کیږي او فوج داسې پریکړې داسې فیصلې مخې ته روانې کړې دي چې نه تنه د مهاجرینو بلکې په خود د پاکستانیانو ژوند هم د ډیرو خطرونو او د مشکلاتو سره مخامخ کړی ده یعنی که تاسو وګورئ د عامو خلکو چې کومه غوښتنه ده یا د عامو سیاسیونو چې کومه غوښتنه ده هغه د همسایګانو سره د خیر او د یو یو داسې د پایداري اړیکې غوښتونکي دي چې دوی وکولی شي په اقتصادي لحاظ او په سیاسي لحاظ باندې د ټولو هیوادونو سره پراخ او په متقابل احترام ولاړ اړیکې ولري خو د تعصب سره د دوی سره د صلاحیتونو نشته فوج چې د غیزه استبلیشمنت مدام د سیاسیونو د عامو خلکو غږ خپ کولو لپاره او خصوصا د مهاجرینو نه د شیدو غوا په څیر استفاده لپاره وخت نا وخت نندري او زشتو بعض وخت کلم دوی ته یعنی د غربیانو لخوا یا د داسې بنسټونو لخوا پیسې ورڅیږي بیا یو وخت ورې کې ساکي نه وي او برته بیا دغه کیسه راځيږي کی نو دوی مدام داسې یو کردار ادا کړی دا چې هغه د هیڅ نو قلب کې نه ځایږي نه د انسانيت او همسایداري او په بین المللي کنوانسیونونو او اصولو کې د ټولو نه خلاف مزل کړی دا
مننه ډیر زته مننه په خونه ډیپلوماټ خغلې غوس جنباس هم سره د ټلیفون پر کرخه دی جنباس صاحب سلامونه ستړم شي په خیر غل خبرونه ته که تاسو راته وایئ چې سمره دی روانو لارینو سره د وضعیت د بدلیدو ته مشته په پاکستان کې مننه هغه هم زه
تاسو سلام او ډیپلوماټ او ټول هغه څنګه شي مونږ غواړو ښا د دچې پاکستان او ابستان د ډیر نور تغییرات دی بدلونونه دی چې په ټولو ارسو کې لیدل کېږي که هغه اقتصادي دی که هغه مالي دی که هغه اتنیکي دی که هغه منطقوي دی که هغه مذهبي دی موږ تاسو په څو ورځو مخکې د اوس هم جریان لري په ډېرې خوشنۍ سره د شیاو د سنیانو په منځ کې هغه د نورو قومونو د حقونو او ازادیګانو اطلاف دی زپل دی که بلوڅان دی که پښتانه دی که نور دی یعنی دغه هیواد دغه پروژهي هیواد دغه نه هیواد دغه نه دولت چې پاکستان نومیږي باید دغه ټکی ته رسیدلی وای چې اوس د ټولو برخو کې په لوی بحران کې یا ناورین کې مغروب دی او نور هم مغروب کېږي. دا به وغواړو چې نور هم خراب شي که اجازه راکړي چې دغسې یو ادبیات وکاروم، ځکه چې د دې هیواد استبلشمنت هېڅکله د افغانستان په خیر او په صلاح او په ښه ګاونډیتوب عمل نه دی کړی. دا د دوی ملکي وګړي وو، چارواکي وو، که هغوی استخباراتي نظامي امنیتي چارواکي د دې هیواد وو، نو دغه هغه کړنې دي چې د دوی دغه جنرالان چې په حقیقت کې په عین وخت کې ډېر لوی تاجران هم دي، دوی د هټلي نه نیولې تر لویو فابریکو پورې هم دننه په همدې پاکستان کې هم بهر کې ساتي او په مخې وړي سرمایې ټولوي. دغه حالت دغه جنرالان، دغه پروژې جنرالانو په دې هېواد کې راو. هماغه چې مخکېنی دوست ډېر ښه وفرمایل چې مثلا که د مهاجرینو مسلې ته پام وکړو، دوی همیشه د مهاجرینو ته په دې سترګه کتل چې د هغوی څخه استحصال د پیسو استحصال وشي، د دارایي استحصال وشي، بینملي سازمانونه راجلب شي تر څو داسې وښیي چې ګواکې پاکستان په دې مصرف کوي، چې پاکستان په حقیقت کې یو تنګه هم په مهاجرینو مصرف کړې نه ده. او افغانان خو که هلته تللي هم دي په خپل خاوره کې، موږ خو تر اټکه پورې خاوره خپله ګڼو. دا چې اوس پاکستان په زور د هغې په وخت کې ده، دا خو یو مخفي خبره ده. اما موږ از موږ کوم خلک چې هلته دي، که هغه همیش پښتانه دي، که د دې ځنه خلک افغانان تللي دي، دا خپل په خاوره دي او دا ملت ګذاري یې نه کوي. پاکستان چې ګواکې چاپې هلته کور وکړي، افغانان هلته په خپل کور کې او مصرف هم څه شوی دی، مصرف ملګرو ملتونو دا مصرف کړی او بشري سازمانونو، که هغه د منطقې هېوادونه دي، که هغه د خلیج او که نور هېوادونه دي، هغوی دا مصرف کړی دی د افغان مهاجرینو. نو دلته راشو تاسو اصلي پوښتنې ته. تحریک انصاف چې یو ګوند دی په پاکستان کې، ګرچې د دې ماهیت د دې ګوند کاملا پاکستانیزه دی، یعنی دوی په هماغه اجنډا کې داخل دي لکه نور احزاب. همدې عمران خان چې اوس په زندان کې دی، دی ویلي وو چې طالبان دا د افغانستان فرهنګ دی او دا د افغانستان تاریخ دی او دا پښتانه دغسې دي. یعنی دې موږ ته ډېر لوی توهین کړی دی، په ځواب کې خپل دا یو پاکستاني د همدغه استبلشمنت یو غړی دی. خو یو توپیر دی لري، هغه دا چې دننه په دغه حزب کې لږ تر لږه داسې عناصر تر هغه ځایه چې زما تحلیل ماته اجازه راکوي، زه دا وینم چې د دې په دننه په دغه حزب کې یو حرکت ځینې عناصر کړي چې هغوی په پاکستان کې جمهوري غواړي په اصلي معنا د کلمې، ځکه چې پاکستان یو جمهوریت نه دی. پاکستان یو استبدادي ملتاریستي فاشیستي هېواد چې د نظامیانو په لاس، او هر نوع تضاد د نظر، هر نوع تنوع د نظر چې د دغو نظامیانو او د دې استخباراتو په فکر نه اوسېږي، هغې سره سمون نه لري، هغوی وار په وار ځي. تاسو وګورئ چې مثلا دوی پښتنو سره څه کوي، تاسو وګورئ چې دوی بلوڅانو سره څه کوي، او په مجموع کې انساني او بشري حقوقو او ازادیګانو سره په دې پاکستان کې کوم چلند روان دی. لږ تر لږه دغه د اوسنیو ناورینونو، د اوسنیو پاڅونونو، مظاهرو، اعتراضونو علت دا دی چې دغه خلک لږ تر لږه په پاکستان کې غواړي د پوځیانو نفوذ او تاثیر کم شي او ملکي چارواکي رامنځته شي. کېدای شي چې بیا په راتلونکي کې د دغه ملکي چارواکو د رامنځته کېدو سره سم د دوی په سیاست کې پالیسیګانو کې هم بدلون راشي، چې دا ډېر یو لوی اعتراض دی د دوی د خلکو. البته دوی چې اوس د افغانانو هلته ځپي، دا هم د دوی هغه ډېره لویه کمزورتیا ښیي چې هغه کسان چې رښتیا سره هلته ډېر په بد حالت کې دي، مهاجر دي، خو یو تعداد افغانان دي چې اوس کم 50 کاله هلته ژوند کوي، کېدای شي هغوی به د پاکستان تابعیت لري، هغوی خو د پاکستان د اتباعو په څېر همته کېدای شي چې په اعتراضو کې ګډون وکړي، نه د افغانستان د اتباعو په څېر په حیث په موقف کې. نو دوی اوس دا بڼه لري چې دوی دا افغانان نه، دا افغانان نه دي، دا د پاکستان وګړي دي او اعتراض کوي. خو ډېره اسانه ده چې وښيي چې دا افغانان دي، ځکه چې همیشه د خپل باور په ګاونډي باندې اچول او هغه ته مسولیت راځي کول دا د ضعیف خلکو کار دی چې دا د دوی د استخباراتي او پوزي چارواکي ډیر په بټن کې خپل په ماهیت کې خپل سره ډیر مستبد او په عین حال کې ډیر ظالم او ضعیف خلک نو د نن په کور کې د دوی ناوین دا وندې او د دې افغانان پر نه دي
بل جان باسیف دا شریختیا افغانان په دغه لرینو کلاس درلوتی ادی په کې ګډون کړي کنه د کړي پر دې باندې به هم باسولرو وسم ورزو دی او ردن کې سره به هم خبرو کو چې دوی څه نظر لري په پاکستان کې د غروانو توتیر خوالو ته الته د افغان کډوالو الته د افغانانو په ژوند باندې د اغیز باندې بر سر خبرې کو سلامونه وخت په خیر مهرباني
وعلیکم السلام خورجان می تا سلام او د ملمنو کو شمول اوریدونکو ته سلام
وایم وعلیکم السلام مهرباني
دما خدا غا نظر داسي دغه د پاکستان پوسټ دغه په سیاستوالو باندې انتقامي سیاستونه کوي یو تا وخت ورکی زکه به د پوسټ له مشورې او له کوماندې نه خصوص با تا کې د امنیتي انتخابات یو کس ټول پاکستان یو کس ته ووټ ورکی چې د پوسټ وخانی هغه نه سی با تا کې ولې ودی خو د ملوانم خپري یو منګم په یو ټول خلک په یو نو دغه وس عمران خان جیل تکړه دي نه مختیم دا نو شریف دا وس شهاب شریف دا ټول په جیلو کې ول دي عمران خان لاله تا خو پښتانه ولست پکې زه خپه په دغه ولست ماته په جیلو سو کې مولس د استعمالي او بس په دغه ټول کارو کې د سیاست کې مولس په وګو باندې بام ته وخی دي بیا ولست نه ویني په هغه کورنه کې دغه جنگ هم توج نه خلاول اعلان مثال له خبرې پښتانه نړۍ کې بدنامه ول غواړي مثال خبرې د عمران خان حکومت د پښتنو حکومت ناکام خودل غواړي نو باید چې پښتانه په یو اتفاق سي دغه دغه پښتانه چې څومره په عمران خان خفه دي باید یو ماجر سره زیاته وسی باید چې همدغه پښتانه په همدغه سي خفه سي نو دا د همدغه وجه ده چې پښتانه په افغانانو نه خفه کیږي او بیا بیرته یعنی ته کوریا کې نو کا کنه چې موږ یو وخت پاکستان کې اوسېدو چې د پنجاب ښار ته بلاړو موږ ته پنجابي کنه چې په نوم په پنجاب واخدا موږ سوچ نه کاو چې ته افغان یې هغه ویل زده چې خبر پښتانه دي دا ټول یو پښتانه دي یعنی یې پر کې موږ او هغه هغه زړه کې نه لارو ده کنه بس موږ د جام دغه پښتانه په څیر یعنی هغه موږ ټول ته کغه خلګې دی او کواړې موږ ټول ته په یو سترګه ګوري قوندغه پښتون دي چې دا بیر د مثال کې سیاستوالي دي هم افغانستان موږ ته ګډ وټ کړی دا صالح کال دی هم دی لاس وهني دي او کورور په پاکستان کې پښتون دي هم خوار زار دي صرف سیاستوال کې جلوس او مظاهره دا اوس ګوره علي امين ګنداپور یو سات مخ کې دوه سات مخ کې مظاهره چانو نه راغله دا ول ته ځان خبرې مړي په سره کوپ راته دي نو دا که یو ول پښتون استعمالي کې وایي چې دا سیاستوال د ریښتانو ټول هم د پښتنو عوامو په لوسی نو بیا به د سیاستوال هم له مشکل خلاص شي او دا اوس ګوره د غیر انتخاباتو کې ټول انتخابات فضل رحمان ګټلی او هغه یو چوکۍ هم نه دا ورکړي دورم وخت نه نیسم
ډیره زیاته مننه ژوند دی وسیم ورزو بل اوریدونکو ته چې هغه هم اړ کني ولې دا د پاکستان دغه تظاهرات یا لرینونو په ترس کې دا چې په افغانان باندې هم تور لګول شو دی چې ګوکه دوی په مظاهرو کې ګډون کړی دی یا هم دغه وضعیت بیا د افغان کډوال پر ژوند څه تاثیر کوي دی به خپل نظر مو سره شریک کړي سلامونه وخت په خیر مهرباني
تشکر خو رکی سلامونه می قبول کا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
سلام مننه مهرباني
خوری کی خبر ادا سیده چې دا بوران چې پیلم پاکستان تر غلی دی دا د خدای تعالی یو انتقام دی چې د پاکستان پاکستانیان چې اخی خې ملت لري سنا وایو دا ټول ار بوران چې راځي ار خبره چې راځي د پاکستان د پوی خو راځي د پاکستان د جنرالان د خو راځي دا سلیوس کاله دا دا سسکل دا اوس مې صاحب چې پر مهاجرینو باندې تور لګول شوی دی اول د افغانانو کې نیولې يم چې کله کوم په مذاکرو کې به اشتراک کړی افغانانو ته دوازم بیا دوی دوازم یې نیولې دي دا یو کال د مخ خو دا مظاهره نه وي پر دې کډوالو باندې ست حقاره چیرې ده سونه ته ورته کړي سونه به عزتي ورته کړي دا یو کال د مخ ومن امين ګندفور و نه بابل و نه بابل و نه عمران خان نه به د مظاهره وي اغه دې ذاتي چې د افغانانو سره وسته اغه د هیڅ اصل نه شي او په بل عبارت دا څلوي ښکاله کې د مداخله لکه دامه که اوریدن چو ویل دا سلیوس کنه چې مول په یانه مو په دې نامه زوریرو دا یلات دا دی چې چې پوتن کې کارول روز مشکل په وطن کې عادت وی مشکل پر یو ګلم سره شینو موږ بنه ایران ته احتیاجو نه بم سوک نشي نو پاکستان ته احتیاجو دا زموږ خپل قصور هم دی او بل خبره دا ده دا لرو بر پښتانه نن تر اثرات لاندې دي څوک په دې نامه زوري څوک په یانه نامه زوري دا نو نه سفر نیول سوی دي دا به آیا په مظاهرو کې به و یا به نه وه دا اوس یو غټ تور د افغانانو د مهاجرو یو غټه لکه ده دوی پر مخ باندې پاته ده یا دوی ږدي چې دغه دی افغانان دغونه بدمعاشه دي او دغونه سرشوخه دي چې هېڅ دا موږ خپل په وطن کې دوی راځي مظاهرې کوي دا په دې مظاهرو کې که دوی وکړه نه وه افغانانو ته دا بې عزتي د مخه هم راځي او اوس هم ورسره مخامخ دي زه فکر کوم چې د پاکستان څخه الله انتقام اخلي دا بحران چې اوس پاکستان ته راغلی دی دا اقتصادي معاملې دي او نورې معاملې دي بې دغه مظاهرو هم پاکستان خیر نه دی وړی ولې موږ افغانان یې ځورولي یو بار بار یې په موږ کې مداخلې کړې بار بار یې موږ وینې څښلې دي دا د افغانانو د وینو د انتقام دی چې الله یې د دوی څخه اخلي
ډېره زیاته مننه ژوندی اوسي زمونږ اوریدین کول چې د پاکستان د روانو حالات په تړاو باندې هلته د افغانانو د ژوند په تړاو هم موږ سره خپل نظریات شریک کړل په خبرونه کې راسره د چهارشنبې کې ښاغلی ډاکټر صیب صادق قمیزو او ترڅنګ یې پخوانی ډیپلوماټ ښاغلی جان باسب هم موږ سره برخه اخیستې ده چې دوی به خپل نظریات شریک کړي ډاکټر صیب تاسو به در وګرځېږم وړاندې ښاغلی جان باسب وویلې چې په دغه وروستیو لاریونونو کې چې پاکستان کې شوي دي پر افغانان باندې تور لګول شوی چې ګواکې دوی هم په دوی کې برخه خیستی ده بیا جان باسب ویلی چې دا هغه افغانان نه دي دا مخ خپل د پاکستان خلک دي چې هغوی د پاکستان حکومت پر ضد باندې راپورته شوی دي او لرنونه کړی دي تر څو د عمران خان د خوشی کېدو په تړاو باندې باید یو څه وشي اوس افغانان ولې باید په دغه سیاسي او تظاهرات کې ګډون وکړي چې هغه کې ممکن دوی ګټه نه وي یا دغه تور ول باید په افغانان باندې ولګول شي چې دوی په دغه تظاهرات کې لاس ترلود یا برخه اخیستی ده
دا څه دا خورې چې دغه ادارې دغه اتهامات بيخي دروغ دي یعنی او هغه افغانان د کورونو نه یا د سرک سر نه رانیولې دي په مغزای کې چې هغه د دې تظاهرات سره هیڅ نو دخلت نه درلود یعنی دغه تظاهرات او یا د خصوصا اوس چې کومې کیسې او کومې چارې روانې دي دا ټول پروژوي کارونه دا سازماندهي کارونه دي چې شوي دي یعنی تاسو باور ولرئ د کورمې جنگ هم یو پروژوي جنگ ده او د پاوچ په خوخه باندې کیږي او دغه بحث په ډیر وګت شي چې دوی څه مقصد لري فوج څه مقصد لري د دې جنگ نه او خصوصا دغه اوس تظاهرات ته د چې کومه انرژي ورکول کیږي او بیا یعنی په یعنی دغه په سیاسي لحاظ باندې چې په دوی د عمران خان او عمران خان مینوال رقم کې او تیتو پرک کې او دل تعقیب سره لګیدل چې علي امین ګندپور څنګه واخلي وغي سره څنګه کردار یعنی دغه ټول مسائل سیاسي مسائل دي چې مخې ته روان دي دلته د پاکستان سیاست مدام دغه سیاست یعنی تر ننه پورې کړی چې هغه په سیاست کې نه راځي بلکې منافقت کې راتلی شي چې په یو غشي باندې څو مرغۍ وشتل دلته یعنی په ماجرو په د امنیتي لحاظ کې واندښنه کې دخیلول تر څو که څه هم د جنیوا کنوینشن کې یعنی د عضویت نه لري خو بین المللي ډیرو کنوینشنونو کې په حقوقي بین الملل کې یعنی ملل متحد کې هلته دی عضویت لري نو دی غواړي حتی کوي چې څنګه ځان برابر کړي د دې سره یعنی یو ځان ته یو د خړو پوزه جوړه کړي چې زه د داخلي امنیت له خاطر اجباري ستنه کوم او اجباري ستنې سره سره دلته غربیانو ته خصوصا هغه خلک چې هغه د غرب سره قبل د قبول دی یا د وټ شوګی دی دا غوی نه د پیسو اخیستل یعنی تاسو د یو مثال درکول شم هغه افغانان چې هلته په پاکستان کې انتظار و سکن شوی هم د غرب د لپاره یعنی په اخر کې په غی باندې $800 وزکیږي دا د کوم قانون د کوم عقل د کوم سیاست لرویا چې هغه در نځي هم ته $1,000 په وځ کوي خو بیا د $1,400 ته راځي، یعنی هغه باندې هم فشار راوړل. او دلته ګوره تاسو وګورئ په پاکستان کې هغه افغانان چې هغه د روزي خوندان دي او نورو پاکستانیانو ته هم یعنی د روزي ورسیږي، هغه ته هیڅ کله غږ نه ده شوی. زما یو نه تر سلو زیات انډیوالان دي چې همدا اوس هلته ښه کاروبارونه لري، یوه ورځ هم د پاکستان یو پولیس ور نه راغی دروازه ور ونه ټکوله چې وروره تزا افغانستان ته، بلکې هغه مهاجرین چې هغه بي وزله دي یا د چای لپاره یو یو ګډي و درولې دا یا وړکې دکانګي غونډې لري، دوی په هغه پسې راخستي دي. او دا غي سره سره بیا هم یعنی نور یعنی هغه منافقتونه ورسره کوي چې هم د غرب نه پیسې پیاخلي، هم د خپل د اړیکه بهبود لپاره یعنی کارو کې. دوی د پاکستان د موقت دورې په وخت کې هم در اجبارستانه شروع کړل، یعنی چې د خپل قانون یا کانسټیټیوشن چې د ته اجازه نه ورکوي چې دغه دولت دی دغه سی فیصلې د لاس لاندې ونیسي یا دغه فیصلو کې د دای مداخله وکړي، بلکې دوی د اغه وخت هم دغه چاره یعنی مکمله د قانون سره خلاف دغه چاره وکړه. کله هم چې د اقتصادي وضعیت خراب شي په هیڅ نو انوان باندې هیڅ نو قانون ته تسلیمیږي نه، بلکې هغه د خپل ضرورتو رافقه په سپینسترګي د ککه په یعنی هر نو نوم چې ورته وکړو په هغه په توسط د خپل هدف ته ځان رسوي. او ډیری مسایلو کې د یعنی تصمیم نیونکي نه د صلاحیتونه نه لري، د چې د چا سره کار کوي دا غي سرم صدقت نه لري، یعنی دا غي په پلانونو کې خپل پلانونه مخې ته وړي. نو همدغه وجه ده د نن د انزوا چې ګوري دوی امغه منافقت او درویا اغیزه ته ورسول چې دا دوی په خیرم نه ده د پاک یعنی دا اوسنی وخت کې د اوسنی نظام باندې د فشار وستلو لپاره د سره دوه وسایل مسایل پاتې دي. یو د مهاجر مسله ده او یو دغه د بی تعریف او نامعلومه د ټي ټي پی مسله ده چې دغه دوه په توسط د کوخخ کوي چې ام افغانستان خپل امتیازات ترلاسه کړي، ام د نړیوال خپل امتیازات ترلاسه کړي، او ام په داخل کې د خپل ادب او اذهان بل طرف ته رجوع کړي، بل طرف ته واړوي. یعنی دغه ټول مسائل یو سیاسي پروژه ده چې د شروع کړي ده، خو مونږ ورته وایو چې ګوره ست دغه پروژه ګټه به کړي وي نه وي کړي، خو چې zarar دي څومره حد کې روان ده ځانته، یا بنن یا سباوي چې ته به پیواوړي چې دا غین خلاصې دل به بیا به حد درته مشکل شي.
مننه ډیر زیاته مننه جان باسب، تاسو ته که در وګرځئ کوم مسله چې زمونږ درون ملما هم ورته اشاره درلودلې ده، دغه مورسته کوم درونه چې پر افغانان باندې لګول کیږي سره د چلته پاکستان کې دمره ګډوډي دی، ولې بیا هم د افغانانو ته توجه د پاکستان پاتې شوی ده، دا د څه کارندوی کوي؟
مهرباني ارزښتونو ایمان نه لري، هغه په پښتو ژبه غږېدی نه شي. نو په دې ترتیب دا یو مغالطه ده او تېروتنه ده او ځان غولول دي چې په فکر وکړي چې عمران خان به دا کوم پښتو اوسېږي او هلته به د پښتنو اقتدار رامنځته شي. نه خیر، عمران خان هماغسې دی لکه هر بل پنجابی او هر بل هغه کس چې د پاکستان هغه ملیتریستي ارزښتو ته ژمن دی. دیکھ باید ایتس نوا خوشبینی اونو بود او کدش تری او حدا عمران خان جمهوری تا کارو کی تو پاکستان که کدش تری او حدا در پاکستان در نظامیان و در ملیتنستان و در استخباراتیان و در پروژیان و یو چه کوشش بود که چه در آقای در واک و زواک و نفوز یو چه سوز اما نو در دی در حیوات در جمان در دی از اتوز با این شکل فضل رحمان ملا فضل رحمان شاید کم دینی مشر دی، اگر هم این شکل پا این ترتیب لکه عمران خان و لکه نور درست یو کس دی چه در ادوکو تر مغزو پر یو پاکستانی دی چه دیش زر کسانی زما خاورې ته راولېږل او زما خاورې ټیکټ کړل. پاس پرنسپ همدغسې بل بل پښتون چې هم همدغسې پاکستاني بدبخته دی لکه کاکړ انور الحق کاکړ، دا د دغه بې عزته په کس کې زما د خویندو او میندو چې په پاکستان کې مهاجر وو د هغوی په حق کې بې عزتي وشوه. دا د هغې په وخت کې زما خویندې میندې مهاجرې په زندانو کې واچول شوې او څو سوه زره افغان بیچاره کډوال افغانستان ته په ډېره بې عزتي په جبر او ستم راولېږل شول، اوس راستانه شول په زور اقرار شول د پاکستان. نو دا دا دغه ځان غولونه چې هلته به کوم پښتون راشي دغه پښتانه تاسته ښیم.
بله، اوس هم ورزو اوریدونکو ته چې دوی خپل نظریات مونږ ته رالیږلي دي، دوی نظریات به هم ورو تاسو هم کولی شي چې په خبرونه کې اړیکه واخلي او د خبرونه د موضوع سره مونږ سره خپل نظریات شریک کړي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت به څنګه کیږي. ځکه تر دې وړاندې پاکستان ویلي چې مغه شمېر افغانان چې په پاکستان کې په غیر قانوني شکل باندې میشت دي به له پاکستان وباسي. تازه بیا ورته وخت ورکړی ته اول د ډسمبر پورې کدوې د پاکستان له لوري کوم اسناد ترلاسه کړي خط د ګرځیدل شو لیکاستان ورسره نوی د دغه کسان به هم له پاکستان شړي.
د آزادې رادیو مینوالو ته او د افغان غیور ولست السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یقینا دوه خبرو ته اشاره کړی دو پر افغان کډوالو باندې حتمان اغیز لرل شي، ځکه چې د پاکستان سیاسي بي ثباتي او امنیتي کړکیچونه کول شي د افغان کډوالو ژوند لستونز سره مخ کړي. ممکن کډوال ونیول شي او وشړل شي او پرې فشار راوړل شي او په دې خلکو لپاره اقتصادي او ټولنیزې ستونزې نورې هم پسې زیات شي د افغان کډوال. بل اف افغانستان باندې به سره په دومره غو شي کنه چې د دې بي ثباتي کول شي افغانستان په وارداتو او صادراتو باندې مستقیمه اغیزه ولري. نور د دې د داخلي موضوع د افغانستان باندې هیڅ اغیزه نشي لرلای. او پلان ته توګه بدا وای چې د پاکستان خپل داخلي موضوع دو نور اف افغانستان باندې کومه اغیز نه لري شي، خو فر افغان کډوالو باندې یو څه نه څه اغیز لري شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اسد الله مخلص.
سلامونه نیکی هلی او درانه احترامات د ازادي رادیو کارکونکو همدارنګ د ازادي رادیو اوریدونکو ته. شیر احمد جلمد يم د هلمند ولایت د ګرمسیر د نظر پښتنې ته خپل نظر پیژدم. د یادې نظر پښتنې په جواب کې د نظر په رائے کې باید وایم چې اوسنۍ حالت چې پاکستان کې روان دی، اوسنۍ چې کومه ګډوډي دلته، زما په اند او نظر دا نه د افغان مهاجرینو لپاره په ګټه دی او نه د افغانستان د دلته د وګړو لپاره، ځکه کوم هیواد چې پر ځان متکی نه وي تبند نړۍ سیمې او منطقې هیوادونو ته اړتیا زیاته وي، نو د هماغه هیوادونو ګډوډي ورباندې منفي تاثیر لري. زما دغه نظر دی که سم ځینې افغانان د پاکستان څخه د ښه خاطرې نه لرلو په وجه شاید فکر وکړي چې هلته ګډوډي د افغانانو په ګټه ده، خو د افغانانو په ګټه یا هلته د افغان مهاجرینو په ګټه باندې د هیڅ هیواد کاغه په ګاونډي وادونو سیمه او منطقه او نړۍ کې کوم هیواد وي دا ګډوډي مش په ګټه نه ده او مش باندې منفي تاثیر اچي از مش په تاوان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته نوکه هیله او احترامات وړاندې کوم. او باندې پاکستان کوم وضعیت سیده دا د افغان کډوالو لپاره کوم خنډ سی واقع کیدلای دا مشکلات په کراتو مراتو باندې پک شوي دي. د دوی لپاره زما خپل شخصا نظر دا ده اسلامي امارات فراخ لمن ده، فراخ نظر ده. په افغانستان کې په میلیونونو خلکو دلته اوسیږي، ژوند کوي، نو ان شاء الله د دوی لپاره به د پاکستان ته دلته ښه زمینه برابرېږي د هر څه له نگاهه. والسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته زړه کوم اسلامونه وړاندې کوم. دغه پاکستان کې چې اوس کوم وضعیت روان دی، دا خو کوم افغانستان او د افغانستان اوسنی حکومت ته کوم د تشویش وړ نه دی، ځکه د پاکستان حکومت اوس په یو داسې حالت کې دی چې د ډیرو خواوو فشارونه پر دوی شته او اقتصادي حالت د دوی زیات خراب دی او دلته طالبانو لخوا څخه چې ټي ټي پي په نامه یادیږي د دوی مرام ډېر کمزوری کړی دی. اوس دوی غواړي چې په خپل په خپل ملک کې یو داسې وضعیت رامنځته کړي چې د دوی پوځ او د دوی پولیس او د دوی ICI هغه کوم دغه چې دي هغه خپل مرام له لاسه ورنه کړي چې داسې نه لکه د افغانستان تېر حکومت چې وو چې دلته کله طالبانو څه زور ولګوئ دلته دوی خپل مرام له لاسه ورکوي سیمې علاقه. نو دوی غواړي چې په خپل ملک کې داسې سیاست وچلوي چې هغه خپل پوځ د هغو پورې خپل مرام له لاسه ورنه کړي هغه ټي ټي پي جنګونه او دغه رقم چې په داخل کې کوم جنګونه د وسله والو طالبانو خوا پکېږي هغه دوی په دغه نقشه د پوځ نظر وراړوي چې دلته مظاهرې دي یا دلته دغه دي دلته د قومونو جنګونه دي یا دلته شیعه او سنی دي جنګ دی په دې کې خو کوم مشکل نشته دلته دوی د دغه خپل حکومت نظر وراړوي نور د افغانستان داخل ته په دې دوی هېڅ مشکل نشي جوړولی ځکه دلته دوی ډېر افغانستان باندې فشارونه د لارو د بندولو د راوسته او دغه رقم دوی ډېر دغه وکړله مهاجر ورته راوړوه هغه د افغانستان حکومت دلته خپل تنظیم لري او دغه رقم خپل یو قوي پوځ لري او دغه رقم یو قوي کابینه لري چې دلته هغو ته هر څه اړتیاوې ور برابروي نو ځکه په دې وجه افغانستان ته دوی هېڅ تاوان نشي رسولی هلته چې کوم مهاجر دی هغو ته شاید یو څه ستونزه وي خو امکان شته چې دغه پالیسي به درې وخته وي چې کله د ټي ټي پي یا د نورو مجاهدینو مرام د هغه وخته داسې قوي کېږي چې په دغه مظاهرو او په شیم بیا مخه نه نیول کېږي نو تر هغه وخته به شاید د دې هغه مظاهرې او د دې د پالیسي او سیاست روان وي.
درنو اوریدونکو زمونږه اوریدونکو ول چې موږ سره یې خپل پیغامونه شریک کړو خپل پیغامونه ازادي رادیو ته لګیلی ول. جان باسه تاسو صدر ګرځم تاسو خبره په منما کې پاتوي مهرباني. بله مسله دا و چې لا هم ولی افغانان سره د جلد په پاکستان کې دغه جنجالونه شته دي ول بیا افغانان یو ډول په دغه کړنو کې داخل کیږي البته البته دوی داخلوي دغه کوم شپ افغانان چې دي د پاکستان لوري یو ډول په دغه مسایل کې افغانان را داخلوي
بالکل امداغه سټیشن دا دی ساده بالکل صحیح ده چې دوی په زور په چل په نایران را داخلوي ځکه چې دا هغه ضعیف ازول ځکه چې افغانان مدافع نه لري په پاکستان کې نو په دې پیو او نه وځي افغانان په چونی زتوګه هغه هغه ته مش پښتانه چې پاکستانیزي نه دي هغه هیڅ حقوق لري مثلا دته یو کس یاد نه کوي وشمول د زمونږ افغانانو چې ډیر عجیب ده یو کس مثلا د پښتون ژغورنې د غورزان یادونه نه کوي چې په تاریخ د پښتنو کې وروسته د ستر احمد شاه بابا نه دغه سی یو جرګه نه وشه څوک دې دې یادونه نه کوي او هلته خو نونس غوښتنې لري پښتانه درست دغه نه خو پښتنه نه کوي چې دغه یادونه خو څوک نه کوي او خو ډیر مشخص دی وختنه چې مونږ په خپل وسایل باندې غواړو حاکمیت مونږ غواړو چې د دې زنه پاوزیان او د سی سی پی دي زنه ووس درست او مونږ ته خپل چارې مونږ په لاس کې راشي مونږ ته مکتبونه جوړ شي مونږ ته د ټولنیز دولتي خدمات هغه څه چې مونږ غواړو په خپل خاورې غواړو دا شرایط را مساعد شي دې باره د دوی د هو کم زه ته ورسي د دوی اعتراضونه کم زه ته ورسي طبعاً چې دغه پوځیان دا فضا قصدن خړپړ کوي قصدن د پښتنو په منځ کې د ګور څو په څو بودو کې دا ناولې پاوز دا استبدادي پاوز دا فاشیستي پاوز عمل کوي د یو خوا پښتانه د شیعه او د سنی په ځای تاسو ګورئ چې رقم خونه دی استکه خونه رامنځته شول دا وروسته ورځو دا یو بل د پښتنو عمومي وضعیت چې د پښتنو غورنې غورزنګ هغه ممثل دی دا هغه د دغه ټي پی لا پیدا کېدل دا د طالبانو څخه جدا ګڼل یعنی په دې معنی چې ستا په کور کې چې طالبان دي داخلي دا تاسو د مبارک او دا سفر هم دي زموږ نو له دې ته تریګونه دي ته تبلیغات کوم امازبان خوره چې دا تروریستان بل دا اوس چې یو لوی اعتراض پاکستان کې رامنځته شو هر نوم سره رامنځته شو دی اچھا چې هر څوک چې دې تحریک انصاف کرا افغانان یې داسمن کار نه دی دا د امریکا پاکستان کار دی خو بیا هم ټارګټ څوک دی هغه بیا هم پښتانه او افغانان کیږي دلته بیا هم ځکه چې ولې دا کار کیږي دا دې لپاره کیږي چې هغه عمومي از هان په پاکستان کې منحرف کی د اصلي مسلې نه د اصلي ستونزې منحرف کی داسې ذهنیت ایجاد کی چې ګواکې دا کار د پښتنو دی د افغانانو دی سبا تاسو دی یاد اوسئ چې سبا کې دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ نوم راغلی شي تاسو په یاد وساتئ چې بیا به ووایئ چې دا ګواکې د NDS کارونه دي یا د هند استخباراتو کار دی داسې حال کې چې دوی ګوته ځان ته نه نیسي کتن نه پوهېږي البته ښه پوهېږي چې په بحران کې په ناورین کې په ناسمو چلندونو کې غرق دي په فساد کې غرق دي او دا د خلکو د پاکستان د خلکو اعتراض دی افغانانو یې څه بیا هم کیدای شي یو چې د افغانان هلته زیږېدلي اوسي په پاکستان کې او هلته تابعیت ترلاسه کړی شي اوس دا غربي نړۍ کې چې موږ تاسو واسو درې کاله پنځه کاله ژوند کې درته تابعیت درکوي مساوی وکړی دا هیواد ګڼي تاس نو کیدای شي چې دسته په افغانان هملته اوسیږي چې اوس د افغانستان سره مثلا هغه حقوقي تړاو نه اوسیږي خو په خټه پښتانه افغانان دې له شکه هیڅ څوک دا حسبول نشي خو تابعیت کولی د پاکستان او هغه به هم خوشحال نه اوسیږي دغه پیښې وضعیت څخه نو ته هغوی ټارګټ یې مشخص چې دا افغانان دي دا موږ افغانان د بدمرغۍ رامنځته کړي هغه به د اسلام آباد نه کاږو دا خو ظلم دی دا خو استبداد دی چې کاملا یعنی روښانه دی نو په دې ترتیب د دې حاکمیت او د دې استبلشمنت چې دوی ورته وایي دسې انګلیسي کلمه کاروي د دوی ماهیت او فطرت همدغه دی ظلم استبداد د عادي خلکو د پاکستانیانو د اذهان انحراف چې د اصلي مسایل چې هغه اقتصادي ستونزې دي هغه قومي ستونزې دي هغه اجتماعي ستونزې دي هغه په حاکمیت کې د هغوی د ګډون نشتون دی نو په دې ترتیب دغه ټول عوامل دي هغه احمدزی چې باعث شوي دي چې
ډېر زیاته مننه ارزو یو دوه اوریدونکي راغلو البته د دوی راغلي پیغامونه په باور بلغه وروسته په بیلار شو زمونږ درون میلمه ښاغلی ډاکټر صاحب صادق قمیزو هم موږ سره په خبرونه کې ده له دوی به هم به خپل پوښتنه ولرو
سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو سلامونه او نیکی هیله نو تاسو په دې اړه باندې پام کوئ چې په پاکستان کې دغه کمی ناخوال چې رامنځته شوی دین دا به په افغان کډوال باندې څه غیزه ولري زما په اند باندې یو رستر بلې په پاکستان کې داسې پیښې زیاتې دونکې دي لکه څنګه چې موږ تاسو شاهد یاستو اوس فعلا په پاکستان کې مظاهرې په پراخ توګه باندې زیات شوي دي د عمران خان د راخوشي کېدو لپاره نو دا به افغان کډوال د اته ورسی چې کم کډوال چلته میشتي البته په پاکستان کې نو دوی کدار چا د هر ډلې یا د هر ګرول طرف چې دوی د کم ضرر رسیږي پاکستان حکومت ته نو دا خو واقعي ده چې دوی به دغه پړه په افغانان باندې شي ولې به دي چې از موږ ساسي په میانه خبره باندې د سپاک د دوی معلوم د لاس پاک چې لاس په چا باندې پاک نو دا به په افغانانو باندې باندې غیزی ولري هغه افغانان چې هلته میشتي هغه به نور موزور شي وزورول شي او د ژمي موسم پر رسیدو ده نو هغه به بیا لکه د تیر کال په څیر باندې د خپل کورونا را وشرل شي نو دا سي انګیرل کیږي چې واکه دا مظاهره به نورم پراخ شي نو هغه څه چې افغانان کډوال د پردا په کار دي چې کچېره وکول شي چې خپل لیکم امکانات ولري او دلته په افغانستان کې ځای ولري نو مشکل دی چې هغه طرف د پاکستانیو طرف په جبر باندې راوسته ول شي هغه باید خپل په خپل خوخه باندې راشي خپل وطن ته نو پاکستان خو داسې ملک دی چې تل د افغانستان په زیان باندې کار کړي هیڅ کله د افغانستان په ګټه باندې کوم کار نه تر سره کړي دوه مخې سیاست لوبي تل نو دا هم دوی لپاره یو ښه بهانه ده چې وايي
چې په دغه مظاهرو کې ګواکې د افغانانو لاس هم ده، خالي غواړي چې د افغانستان امنیت سره برهم کړي. نو دغه زما نظر و، البته دغه نظر ما د بلخ ولایت نه تاسو سره شریک کړی. سید الله مو ساته.
السلام علیکم. د پاکستان دا خبرې چې دی اوس کوي، افغان کډوالو ته اختارونه ورکوي او دا وایي چې کله وایي چې په څو وخت کې به موږ د دوی لپاره داسې پرېکړه وکړو، کله وایي چې پسې خویې. دا د پاکستان هسې بانې دي. پاکستان اوس په خپله سیاسي کړکېچ کې راګیر دی، په سیاسي کړکېچ کې اخته دی، خپل منځي اختلافات یې اوس اوج ته رسېدلي دي. اوس دوی غواړي چې په دغه مظاهرو کې چې کوم افغانان وي چې هغه هم نشته په دې کې، په دې باندې خپل ولس ډاریي او دغه ته وایي چې تاسې نور د مظاهرو سره لاس واخلئ. د دې ټول پلان یې دغه دی چې د مظاهرو څخه څوک لاس واخلي.
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه او نیک هیله احترامات وړاندې کوم. راز محمد صدام هم د پاره د بکوال ولسوالۍ څخه. پاکستان د افغانستان په اړه هیڅکله رښتینی نه دی، نه د کډوالو ایستلو، نه د کډوالو ګیرولو، نه د سیاست په هیڅ لاره، نه په تجارت په هیڅ لاره کې نه دی ورسره رښتینی. نو څلوېښت کاله پاکستان د لاسه زموږ هیواد ځورېدلی دی. نو د پاکستان هر ګام هر اقدام موږ په تاوان دی، پر موږ اغیز ده، خو انشاءالله په موږ هیڅ نشو کولی. پاکستان چپه سیاست د دوه مخه سیاست بهتر دغله په تاوان خواته ټیل وي.
درنو اوریدونکو، زمونږ راډیو ته ستاسو راغلي پیغامونه ول چې هغه مو سره په ګډه واوریدل. اوس هم زو د چارشن کې ښاغلي صدق امیدوی ته ورته امیدوی صاحب، پاکستان ورلمه خام ډیر شمیر افغانان په جبري توګه له پاکستان څخه وشړل بی باسل. یو ځل بیا اوس تازه بیا د پاکستان د کورنوي چار وزیر ویلي دی چې دوی به هغه افغانان نه بشي چې هغوی په پاکستان کې اسناد نه لري یا دغه اسناد پرته دوی ګرځي، اجازه خط دوی به ځان سره ولري. اوس هلته ډیر شمیر افغانان دي چې هغوی په پاکستان کې غیر قانوني شکل باندې اوسیږي. دغه وروستي پریکړه چې اته د دسمبر څخه دغه نیټه ټاکل شوې ده، څومره په افغانانو لپاره ستونزې وزېږوي؟
دا خورې د پاکستان باندې که اوس هر څومره یعنی انتقادات وکم او وی غندم، زه فکر کوم چې دا به زمونږ یو درد هم دوا نه کړي. د دې په یواز به زه د خپلو افغانانو نه دا غوښتنه وکم چې ګوري د خپلو مسؤلیتونو نه تېښته د حل لار نه ده. د یو افغان په صفت زه نن په افغانستان کې ما دا افغانستان کې بحران ده یا مشکل ده یا ستا د خوښې نظام نشته یا هر کیسه چې ته یادوي، آیا د دینه په تېښته کې ته د دې حل لاره ګورې که نه دلته په مجاهده مجادله او دلته په همت او که کله چې ستا خپله باوري هم چې زما غږ رښتونی ده، زما غږ حسنه ده، د افغانستان د پرمختګ لپاره ده، د افغانانو د فتو عزت او ابرو لپاره ده، نو دغه مبارزه خو دلته داخل په خپل ټټوبي کې کوی شو. ته ولې خپل وجدان داسې نه مسؤولوي چې ته ګورې ته پوهیږي په دې چې د ستانه یو ابزار جوړیږي د فشار لپاره، د ستانه یو ابزار جوړیږي د خپلو یعنی عایداتو له یا د خپلو د نغدو لاسته راوړلو لپاره، نو ته ولې ځان ته دغه ځان دغه ابزار جوړوې؟ ته ولې خپل وطن کې کب سمه د سخت به وي، مشکلات به وي، دغه مشکلات په مقاومت باندې حلیږي، دا په تېښته باندې نه حلیږي. تر څو به ته د هغې افغان حیثیت هم د سوال لاندې راولې چې هغه نن په ساړه او په توده کې په افغانستان په غرونو کې هم وخت تېروي، په سمه کې هم وخت تېروي، املته خپل مشکلات ګالي خو نه د پرېښې چې د افغانانو حیثیت د سوال لاندې راشي چې ولا هلته یا وټکول شو یا وځپل شو یا داسې وشول یا هغه څه وشول. نن وروره ته د یو سیاسي ابزار په توګه هلته خپل د ځان ورکړی ده د پردیو سیاستونو لپاره ګټه رسوي، ته ولې ځان نه وخیاروي؟ ته ولې د خپل ځان ته سر نه ټیټوي چې راشي خپل مسؤلیتونه درکړي؟ ته ګورې عمران خان د عمران خان آزادي دا یو خندونکي کیسه ده. امریکا یعنی عمران خان په دې نوم باندې ځان معروف کړی چې زه پاکستان د امریکا د غلامۍ نه خلاصوم، خو غلامۍ نه خلاصوي. او بیا چې تخپل په زندان کې تم ځان په امریکا نه غوښتنه کوي چې ما د زندان نه آزاد کړه، ما ته حق راکا. یعنی دا په خپل داس یو په تناقض کې دوه مسلې دي چې هر یو سړی چې په سر کې دوه سترګې ولري هغه په شکمن کېږي چې وروره د کوم څه چې تاره ونکړي دي، دا یو سیاسي پروژه ده، یو داسې کیسه ده. تاسو ګورئ چې په د پښتون خیبر جرګه یعنی چې هغه دایریدله، همدغه د عمران خان پارټي و چې هغه ته اجازه نه ورکوله، همدغه د عمران خان پارټي چې پاغي باندې ډز وکړلې. یعنی ته ګور چې نن تا ته یو په مقابل کې داس یو پلان، داس یو شوم پلیت سیاست پروت ده، د دې باوجود چې ته ځان نه خوښاروي، ځان نه پیژنې. زه فکر کوم چې دا زما ضعیفي ده، دا زما نیمګړتیا ده، او ډېره ستره نیمګړتیا مې ده. تر څو پورې به زه پاکستان وغندم، زه پاکستان ګورم چې هیڅ نوه قوانین نه مراتوي، زه ایران ګورم، زه بل ځای ګورم. تر کله به مونږ دغه غندنې کوو؟ تر کله به مونږ همدغه فقط مظلومیت اظهارو؟ تر کله به مونږ د چا نه د ترحم غوښتنې کوو؟ کله خو به هم په ځان د خپل ګریوان ته سر ټیټوو چې راشو نوره د خپل وطن جوړ کړو؟ دا دولت کې که مشکلات دي جوړوم یې پی، ولې به نه جوړوي؟ زه هم افغان یم، باید چې هغه غوښتنه زما د افغاني کلتور سره او د اسلام او باور سره سمه وي، هغه په احسنه وجه باندې په سالمه لاره باندې وکم. که زه یعنی بعضې مس خلک دي هغه مختلفې بهانې مطرح کوي، یعنی بعضې خلک دي زمونږ خپل داخلي سیاسون دي د قلم لپاره یعنی ټوپک تجویزوي، قلم په ټوپک راولي، چې کله د دې استدلال دومره ضعیفه ده، دومره خیرنده دا غینه به زه د قلم توقع وکم. قلم کې دومره زور شته ده، خو چې هغه په ښه مدیریت شي، قلم په خپل ځای نیوای شي، قلم راتلی شي، قلم ترویجوای شي، او قلم تا ته لاره درکولی شي. خو د تعصب سره دلته یو غلط کنسپت افغانانو ته ورکول شوی ده. زه وایم چې د پاکستان ټولې نخوالې ټولې نسمې هغه د ځان لپاره کوي، که هر شی دیږه یعنی هغه ګټه د ځان لپاره باید وکړي. نوره باید افغانان هوښیار شي، نوره ټول پښتانه باید هوښیار شي. 9 میلیونه اسرائیل په ټوله دنیا راج کوي، خو 100 میلیونه پښتانه مظلوم دي. اوس زه پښتانه ګرم کم که دنیا ګرمه کم؟ دا دې د ټول پښتانه راته وایي چې زه اوستا ګرم کم که د دنیا ګرمه کم؟ اسرائیل ولې هغې ځای ته ورسېدو؟ ته ولې داسې بدبخته یې تر نن ورځې پورې؟
مننه، ډیره زیاته مننه. اوس هم ورځو موږ سره زموږ اوریدونکو د تلیفون پر کرخه دی، له دوی څخه به وپوښتو چې د دوی نظر څه دی د نننۍ موضوع په تړاو چې په پاکستان کې د افغانانو پر روان ژوند نور څه اغیز کولی شي. سلامونه، مهرباني، وخت مو بخیر.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني ورور، څوک او له کوم ځای څخه او د موضوع په تړاو باندې نظر مو څه ده؟
افغانم د ننګرهار نه.
مهرباني، افغان سي
خورجانې، که یو ګوته خلکو ته نیسو، ګوته به ځان ته مې نیسو که نه؟ دغه اوس موږ باندې چې دغه خلک حاکم شوي دي، دغه خلک چې دي ټول خلک توري کړل، ټول خلک تښتي لګیا دي، تښتي پوه شو افغانستان نه دباندې دي، کار او بار ته ځي، یو ماله ډوډۍ پکې ځي. نو پوه شوې که دغه زمونږ وای چې دغه موږ باندې لاس کش کړی وای، زه خپله یو مید یم، زه خپله هم په تېښته یم. پوه شوې زه چې زه موزم په تېښته یم که نه؟ خو زه لږ جب کې مې چې شانشته که نه، زم تښتمه، زم ولاته افغانستان کې ټینګ شم، زه چې مهی بې مزه تښتمه، جوړ خلک خو لا پرېږده. نو پوه شو مونږ عمران خان څه کوو، مونږ شهباز شریف څه کوو، مونږ بېنظیر بوټو څه کوو. زه خپل دولت باندې غږ کوم چې دغه خلک دې راوغواړي لاس کې کش کې، څوک دې اردو کې ونیسي، څوک دې پولیس کې ونیسي، څوک دې مامور مقرر کې، څوک دې یو شی کې، څوک دې بل شی کې. مونږ هېڅ چا سره هم کار نه لرو، نه امریکا سره کار لرو، نه نه بل سره کار لرو، نه بېنظیر بوټو سره کار لرو. مونږ خپل دولت نه ګله ده چې دلته مونږ باندې حاکم شوي دي، مونږ ته ستنې وخي، ستنې وخي، مونږ تښتو چې سړی مونږ باندې لاس کش کړي، نو ولې مونږ وتښتېږو؟ نو پوه شوې دغسې خبره ده چې خورجانې، چې مونږ خپل وطن نه بېرته ګاري، زمونږ مشران کشران پوه شوې مونږ نه مني. تاسو جمهوریت چتر لاندې وخت تېر کړی دی، تاسو وایې د امریکا غلام اسئ، د فلاني غلام اسئ، دغسې خبرې دي خورجانې. وطن افغانستان خو پوه شوې نه جوړېږي په دې رقم باندې. مونږ خپل د دولت نه ګیله ده، پوه شوې چې دولت مونږ باندې لاس کش کړي، اوس نظام چپه شو، خلکو ته به هغه کوله دغه طالبانو وایان چې وروره مه تښتئ، تاسو باندې تاسو زموږ بچیان استئ، بس مونږ تاسو سره همکاري کوو، تښتېدل به پکې نه وي. نو پوه شوې که 5 ګوتې خلکو ته نیسي، ګوته خو به ځان ته به هم ونیسو که نه؟ او خور وویل وایي اټکا پورې زمونږ دی، په خدای زما خندا راغی، افغانستان کې څوک نه مړ کېږي، دلته څوک د چا غم نه خوري، تا ټکې نیسي. خوشاله اوسې خور جان.
ډیر زیاته مننه ژوندۍ څخه ورس. درنو اوریدونکو زمونږه اوریدونکو چې خپل نظریات موږ سره شریک کړي په خبرونه کې، مر سره د شارشنو کې خغلی ډاکټر صاحب صادق قمیزو یو ترڅنګ پوښانه ډیپلوماټ خغلی غوث جان بازو چې موږ سره همکاري کوله. درنو میلمنو تاسو نه ډیر زیات مننه کوم چې موږ سره مخ خبرونه کې برخه اخیستي. درنو اوریدونکو زمونږه خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. خو پورستوي شیبو کې ازادي رادیو تاسو سره رسیدلی پیغامونه اورو. خو وخت
د ازادي رادیو د ټولو کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه ماریا عبدالحکیم د هلمند ولایت څخه ژغیر. زه دا یوه خبره پاکستان ته په ډیر درنښت ورته کوم چې پاکستان دی ټولې شخړې پر موږ ناړي. که ټي ټي پي او کار وکړي هغه افغانستان دی، که خلک مزایری کې دا دی وایي افغانستان دی، که هر نو نقصان پیش سی نو هغه دی په افغانستان باندې راوړي. دوی ولې خپل خلک ناراضه کوي؟ افغانان ته د تکلیف نه ورکوي. افغانان خو مهاجر دي او د مهاجر لوی حق په اسلام کې هم شته او په دنیا کې هم شته. مهاجر دي نه سیری بس پکت. خو تاسو په خبرونو کې به اوریدلی وي چې خلک د کور راوتلي دي هم د نیولې دي. هغه به د رسنوي تشکاره کې چې دا خلک خلک به بازار او سودا ته راوځي هغه به د اشکاره کوي. هیڅ قسم یو نوع مهاجر باید نه په دې کار کې لاس ووي نه بهیې وهلی، ځکه چې مهاجر ډیر ضعیف زندګي لري هلته. نو موږ بیا هم پاکستان ته دا وایو، بیا ورته وایو چې الله به تا بیا دغسې مهاجر کې چې بیا به ته په وطنونو باندې یې، که چیرې بیا به ستا عزت نه کېږي که ته چیرې د مهاجرینو سره بد وکړې او هغه په ناحقه باندې زیرې او ګیرې. او د پاکستان دا پیشه وښي ده چې کوم کار چې اوس آیا عمران خان پاکستان پورته کوي چې هغه مظاهرې کوي، آیا چې ټي ټي پي په افغانستان پورته کړی چې هغه اوس جنګونه کوي د دوی سره، یا د پاکستان هندوستان سره چې دی اخته سي کله کله هغه کې به بارت په هغه به هم دا وایي چې د افغانستان اخته کړی دي، هغه کار هم پر موږ باندې را اړي. نو دا د سره افغانستان ته درد راغلی دی. خدای دې د خپل درد نوش کړي، قهر دې نوش کړي، حوصله دې وکړي، برداشت وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه رضوان الله غورځنګ ما د کابل څخه. اول خبر خدا دا چې دی افغان مهاجرین د پاکستان سیاسي تاوتریخوالي کې هیڅ قسمه لاس نه لري، او بل دی صرف افغانان په دې تورن کوي چې افغانان زموږ په سیاسي هلو ځلو کې لاس لري. دا داسې خبره نه ده، بلکې دی دا صرف د دی یو تور ده د امریکا یا د نورو هیوادونو نظر هغه سترګې ځان طرف ته راړوي په بانه د دې چې دی ته ډالر واخلي. دا د دې خپل سیاسي او ګیم روان کړی. او بل ظاهره خبر ده افغانان چې کوم پاکستان کې پراته دي مهاجرین دي، هغه بیچارهګان خپل یو وخت دو وخت ډوډۍ ځان ته پیدا کړي، خپل کاروبار کې مصروفه دي. خو دا یو قسمه دی یو سیاسي ګیم ده چې په دې ذریعه باندې دی د امریکا سترګې ځان ته راړی، دی امریکا ته دا وښیي چې افغانان دهشتګرد دي، یا دی افغانستان چې اوس کوم د حکومت ته طالبانو یا دی غواړي چې په دې باندې فشار زیات شي، افغانستان یو ځل بیا د اورانی او ویجاړي طرف ته لاړ شي او د افغانستان حالات دی خراب کی. سونه چې د افغانستان حالات خرابیږي هغونه د پاکستان دی کې ګټه ده. ګټې ته دی ته دغه دی چې یو ځل به بیا دی په ډالرو ماړه شي، دی ته به ډالر ورکړلی شي. نو دی غواړي دا چې سونه تاوتریخوالي او سونه دا افغانستان حالات خراب شي. سونه
غزنوایم لکندار زخه د ازادي رادیو کارکونکو ته نیکی هیلې. او پاکستان کې صدا اوس وروستي امنیتي سیاسي ترنګلتیاوي مخ په ډېر دودي او هر ورځ به او هلته همیشه دی لکه اوس عملاً چې دی تاریخ انصاف او د نورو ګوندونو لخوا کله ناکله لاریونونه وي، سیاسي انګیزه زیاته وي، سیاسي مشکلات وي، او هلته زموږ افغان کډوال میشت دی او د هغو باوجود کل او کوم چې دلته پاکستان ته په قانوني سند باندې په ویزو باندې تورخم له لارې او د کندهار د بولدک له لارې چې کوم مریضان یا مسافر یا تجاران روان دي، باید د دغو سیاسینو او د دې بحراني حالاتو کې زموږ د افغان کډوالو او د مسافرو حق تلت نسی. هلته خو مهاجر رونه ډیر په بد وضعیت کې دي، لاله وخته چې که شبخانې نه لري، ښوونځي او مدرسې نه لري، نو په داسې حالاتو کې هغه کوم حق چې د خیریه بنسټ لخوا کوم خدمتونه دي کې یا د نورو موسسو لخوا کې، باید هغه حق تلت نسی. باید په داسې حالاتو کې سې کوم زموږ د افغانستان سفارتخانې دي د هغو لخوا توجه ورته وسي، او د دغو مهاجرو ته کله کله ډېر مشکلات ایجادېږي. په داسې حالاتو کې باید نړیوال هم توجه ورته وکړي. زما خدا نظر ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. رحم الله ما د وردګ څخه پاکستان کې چې کومې بعملیتې اوس وخت کې ماستر غلی دي انشاءالله، ده د افغانستان په هغه کې هېڅ تاثیر ونه لري منفي. انشاءالله پاکستان چې څه کرلی دي په افغانستان کې چې کوم کارونه وکړل هغه به اوس انشاءالله ری وي. او په پاکستان کې چې کوم مهاجر دي دغه ته د ما پیغام دغه دی چې دی د روش خپل افغانستان کې خپل افغانستان دی جوړ کړو، تر کومه وخته به دی پردی شروع ته وړي وي. انشاءالله دغه به د افغانستان په اړه هېڅ منفي تاثیر ونه لري دغه بعملیتې، ځکه رېبدلی دي انشاءالله اوس بیرې وي.